افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر له حاله خبر کوو. همدارنګه به واورئ چې نن د باګرام سندان په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. نور رپورټونه او خبرونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قومندان وایي د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارل په دغه هیواد کې د مهمي سیاسي پروسې و برخه وه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له ولسمشر کرزي سره ګوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوخسو نن لوړه وکړه، او په سوریه کې د رپورټونو پر اساس د مخالفو وسوالو یو مهم قومندان وژل شوی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې نن یې په رسمي ډول له امریکایي ځواکونو څخه د بګرام د زندان د مسؤلیت واخیست. د ملي دفاع له وزارت خبره شوې اعلامیه وایي چې په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د کورنیو امنیتي ادارو مسؤلین حاضر وو. تر تسلیمي وروسته یې په زندان کې د افغانستان بیرغ پورته کړ. امریکایي قومندانان وایي چې دا اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګښت او پیاوړتیا څرګندوي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد نن د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارلو په مراسمو کې وویل:
This ceremony to transfer the detention facility is important.
دا وایي د دغه بندخانې د مسؤلیت سپارل له مفهومه ډک او مهم کار و، خو د دې تر ټولو زیات اهمیت په دې کې دی چې دا په افغانستان کې د یو سیاسي او امنیتي انتقالي پروسې و برخه وه. جنرال جوزف دانفورد وویل چې دا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې یو بل ګام و. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ورسید. دی پرون عراق ته تللی و او تر دې مخکې د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې له چارواکو سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به پر یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره له جمهور رئیس سمیت کرزی او د مدني ټولنو له ځینې استادو سره وګوري. د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د جان کیری اول سفر دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په استانبول کې د خبرو په دوام د الماته په غونډه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. نن په کابل کې د لشتلجه څوارلسو بهرنیو هیوادونو استازو په دې ارتباط په یوه مقدماتي غونډه کې برخه واخیسته. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال جاوید لودین نن په کابل کې خبریالان ته وویل:
موږ باید د الماتی د غونډې په څیر له فرصتونو څخه کار واخلو ترڅو وکړای سو ګډې ستونزې او ګواښونه چې سیمې ته متوجه دي له منځه یوسو.
د استانبول د سیاسي پروسې هدف په سیمه کې له موجودو تهدیدونو سره د مبارزې لپاره د سیمې د هوادونو ترمنځ د همکاریو زیاتول دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوسو نن لوړه وکړه. دا متخایت قاضی څلورتیا کلن دی او د مې د میاشتې تر یولسمې نیټې پورې به چې په دې هیواد کې انتخابات کېږي د چارو سر نه کوي. دی د یکشنبې په ورځ تر هغه وروسته چې سیاسي ګوندونه د یوه کاندید په غوره کولو کې موافقت ونه رسېدل د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا وټاکل سو. میر هزار خان کوهسو به موقته کابینه هم وټاکي. دی به تر هغو پر دې چوکۍ کار کوي چې د پاکستان پارلماني انتخابات وسي او نوې ولسي جرګه بل صدر اعظم وټاکي. په سوریه کې یو شمېر فعالان وایي چې د رژیم د مخالفو وسلوالو یو مهم قومندان نن د دې هیواد په ختیځ شهر دیارزور کې په بمی چاودنه کې سخت زخمی شوی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مخالفو جنګیالو د قومندان ریاد الاسد نومیږي او نن سهار وختي د ترور هڅه شوی وه. رپورټونه وایي د مخالفو جنګیالو د قومندان ترکیه ته د درملنې لپاره لېږدول شوی. تر اوسه د حملې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی. ریاد الاسد د سوریه د پوځ د لومړیو منصبدارانو څخه و چې د رژیم پر ضد بارزیل پایل سره سمې د مخالفینو لوري ته ورواوشت. د روسي حکومت نن د قبرص او د یوروزون د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو ترمنځ پر موافقه شدید انتقاد کړی. قبرص او اروپایي پر ورکونکو له مالی سقوطه د قبرص د ژغورلو لپاره د 10 میلیارد یورو پور پر سر موافقه ته ورسېدل. دا به د قبرص دوهم لوی بانک د تړل کېدو لپاره زمینه برابره کړي او همدارس د بډایو روسانو او هغو خلکو لپاره به چې مالی امانتونه یې نو بیمه کړي د ستر تاوان سبب شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیوف نن وویل چې دا غلا ده او د موافقې د پایلو د څیړلو امر یې کړی دی. دی وایي دا څرګندېږي چې په قبرس کې د مخکې غلا شویو مالونو غلا لا هم دوام پیدا کړی، نو موږ باید د دې پر پایلو او د مالي او پیسو پر نړیوال سیستم د دې پر اغېزو ځان وپوهوو. په عین حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن خپل حکومت ته امر کړی چې پر هغو 2.5 میلیونه اورو چې د مسکو له لورې قبرس ته مخکې لا په پور ورکړ شوي دي له سره غور وکړي. په عین حال کې د اروپایي کمیسیون مشر حوزه مانوئل بروسو نن وویل چې اوس باید په قبرس کې یوازې د مالي ثبات په اړه نه، بلکې د رښتینی اقتصاد د بیا فعالولو په اړه فکر وشي. او په ګرجستان کې چارواکو نن وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین ریل ګاډي ډبه چې د هغه په پلرني ښار کې په موزیم کې ښودل شوې وه تخریب شوې ده. سیمه ایزو مسؤلینو نن وویل چې پرون شپه په سیمه کې شدید توپان سوی و او له امله یې د موزیم د ودانۍ چت نړېدلی.
خبرنه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. دوستانو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته بل چارواکو سره ګوري. په دې اړه په رپورټ سربیره مو افغان لوري ته د باګرام د زندان د بشپړ مسولیت له سپارلو هم خبره وو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې راتلونکي اونۍ به د 11 وزیرانو استعفا پیل کړي. په دې اړه رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان د سنا یو پلاوی چې ټاکل شوی و کابل ته ولاړ شي دا سفر لغوه شوی دی، چې ولې په دې اړه د افغانستان د مشرانو د جرګې له یو غړي سره مرکه لرو. که وخت وو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی او هلته به له افغان چارواکو سره ګوري. په تېرو خبرونو کې مو د نوموړي د سفر په اړه له خپلو خبریالانو رپورټونه لرل. زبیر شمن را سره هم د اوس کابل په سټوډیو کې دی. زبیر شمن، د جان کیری د سفر په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې څه لیدنې کتنې کړي په کابل کې له چارواکو سره؟
بل لکه چې تاسو ویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نا اعلان شوی سفر کابل ته راغلی ده. دای بل ولسمشر حامد کرزی سره ګوري، د جین نورو جګپړو چارواکو سره ګوري او د مدني ټولنو یو شمېر استادو سره هم کتنه لري. د امریکا سفارت په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده او په هغه کې ویلي دي چې جان کیری بل ولسمشر سره په دی وغږیږي چې څنګه امریکا کولای شي د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو نه خپل ملاتړ ته دوام کړي. او همدارس په لمه کې راغلي چې د سفر هدف د ترسو له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک ملګرتیا په اړه یو ځل بیا ژمنه تازه کړي. همدارس په افغانستان کې به د امنیتي، اقتصادي او سیاسي انتقال له پروسې نه ملاتړ اعلان کړي. ځینو نړیوالو رسنیو د امریکایي چارواکو له قول ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل ولسمشر حامد کرزی سره همدارس د سولې د پروسې په اړه او د افغانستان ځواکونو ته د امنیت انتقال پروسه چې اوس روانه ده، همدارس د جمهوریت ریاست پر اطلنټیک ټاکنو باندې هم خبري ولري. د یادول وړ ده چې د پداس حال کې افغانستان تر غلي چې ځینې داسې مسایل چې د سمودي رئیس د افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز کړی وي، هغه په دې سورزو کې حل شوی دی. یو د بګرام مسله و چې نن د زندان اوس پرل شو، بل له میدان وردګونه د امریکایي ځواکونو د ځانګړو ځواکونو د وټلو مسله و چې امریکایي چارواکو پر موافقه کړې ده. تر اوسه دغه د سفر نور جزئیات نه دي شریک سویل رسنو سره. خود د توقع کیږي چې نن به له ولسمشر سره دای ګوري او د معمول په شان په خو به د سې ولیدنو نو وروسته امریکایي چارواکو او ولسمشر یو ګډ خبری کانفرنس به هم درلود. نو به کتل شي چې دوی به له رسنو سره هم پرې خبري وکي او کنه.
ډیر زیات مننه زبیر شمن وو چې له کابل یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر حال راکوه. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری د لومړنی سفر دی، خو هغه لدی مخکې هم د بارک اوباما د جمهور ریاست د لومړنۍ دورې لپاره راهیسی 15 ځله د هیواد ته سناتور په توګه سفرونه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس د رپورټ لمخي امریکایي چارواکي چې په دې سفر کې له جان کیری سره ملګری دي خپل نمونه نه دي خودلی وایي چې جان کیری نه غواړي چې له کرزی سره ناندري وهي یا هغه ته وایي چې څه باید وکړي، بلکې هغه به یو ځل بیا دا مسله روښانه کړي چې پر امریکا هغه تورونه خنه دي لګیدل چې د کرزی د هیواد له طالبانو سره په معاملې تورن کړي وو. دوی ویلي چې جان کیری به پر افغان ولسمشر فشار راولي چې دا ضروری ده چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات له نړیوالو نورمونو سره ترسره شي، او دا هم ورته په ډاګه کړي چې د افغانانو په مشرۍ روغي جوړې پروسه ډیره مهمه ده، او د امریکا متحده ایالات په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي ترڅو د خبرو لپاره لار هواره شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي او دغه دفتر د پرانیستلو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له ډیرو بحثونو او انتقادونو وروسته باګرام زندان نن په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت ته د دې زندان مسؤلیتونه د باګرام په هوایي ډګر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وسپارل شول. نسیم شفق چې باګرام ته تللی و په دې اړه یې دا رپورټ رسولی.
افغان چارواکو د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت ترلاسه کول د افغانستان د ملي حاکمیت یو مهمه برخه وبلله، او ټینګار وکړ چې په ساتنه کې به ټول نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي. د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت د باګرام په هوایي ډګر کې په ځنګړو مراسمو کې د دوشنبه په ورځ له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی ویل چې افغان ځواکونه د دې زندان د ساتلو پوره توان لري او هیڅ ډول ستونزه به په دې برخه کې رامنځته نشي.
ما برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی کامل
دی وای مونږ د دې مسؤلیت ترلاسه کولو لپاره لمخکنه تیاری نیولای. د امیدي دفاع وزارت ځانجمن بولی چې د نړیوالو معیارونو سره سم او د بشري حقوقو پر رعایتولو له باندېانو سره چلند وکړي. زه د دفاع د وزیر په توګه ډاډ ورکوم چې له باندېانو څخه به په خ او منظم ډول ساتنه کوو.
مناسب مواظبت مینمایم.
افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارل په تیر یو کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ په یو جدي ناندرۍ او بحث بدل شوی و. امریکا اندېښنه لري چې ښایي یو شمېر هغه کسان له دې زندان څخه آزاد شي چې مهم طالبان دي او یو ځل بیا به د دوی پر ضد ودرېږي. د دفاع وزارت چارواکو وویل په یو اونۍ کې به کم شمیر بندیان چې په باګرام کې له امریکایي ځواکونو سره دی ټول دوی ته وسپارل شي. د باګرام زندان څلور زره تنه بندیان په تیر یو کال کې افغان حکومت ته سپارل شوي چې تر اوسه یې 1500 او 600 تنه آزاد شوي دي. که څه هم د باګرام زندان ټول افغان زندانیان به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، خو دې حکومت له امریکایي چارواکو سره منلی چې په دې زندان کې شاوخوا 50 بهرنیان به له امریکایانو سره پاتې کیږي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد په دې مراسمو کې ویل چې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارندوی دی. د ویل چې افغان حکومت دا وړتیا په ډېرې قربانۍ او هلو ځلو ترلاسه کړې ده.
We have not only made progress in security but in the last decade
په تیر یو لسیزه کې افغانستان نه یوازې په امنیتی برخه کې بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی. نن ډیر شمیر افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. ټول دا لاسرسی د هغې قربانۍ نتیجه ده چې موږ ورکړې ده. اوس مهال د امنیتی مسؤلیتونو یو برخه افغان ځوانانو ترلاسه کړي. دا لاسرسی او د امنیتی مسؤلیتونو انتقال د ملي اردو پولیسو له قربانۍ امکان نه درلود.
په عین حال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د باګرام زندان د مسؤلیت ترلاسه کول د ولسمشر کرزی له اساسي غوښتنو او د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسأله ده. ډاکټر احمدزی څرګنده کړه چې افغانستان د امریکا په ګډون له هر هیواد سره د یو خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي هیواد په توګه معامله او خبرې کوي.
د باګرام د زندان د مسؤلیت د لیک سره د متحده ایالاتو چارواکو زموږ د قانون حاکمیت منله چې دا زموږ د راتلونکو لسو کلونو یعنی د بدلون د لسیزې د اړیکو ټینګ تهداب او نښه ده.
د افغانستان د عدلی او قضایی ارګانونو یو شمیر مسؤلینو هم په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې په بګرام زندان کې بعد بندیانو د دوسیو په سیړلو کې ډېرې هلې ځلې وکړي او هڅه به دا وي چې ګناهګار مجازات او بې ګناه آزاد شي. ولسمشر کرزی هم له مخکې نه ویلي و چې د بګرام له زندان څخه به ټول بې ګناه بندیان آزاد شي، خو ټینګار یې کړی و چې قاتلین او هغه کسان چې وسلوالې او ځانوژونکي حملې یې کړي هغوی ته به هرو مرو سزا ورکول کیږي.
خبری مجله اوری. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر کرزی دی. افغان چارواکی له ډیر مودې راهیسې پر پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره له زړه نه همکاري نه کوي، خو دا تورونه د پاکستان لخوا رد شوي. په دې اړه احمد تکل یو رپورټ چمتو کړی.
خای پاکستان چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یو مهم اړخ بلل کیږي، د نتیجې ته رسیدلی وي چې د دوه اړخیز اعتماد د نشټوالي له وجې له ولسمشر حامد کرزی سره ګډ کار نور نه ناممکن دی، او ځکه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره له نورو اړخونو سره تماس ټینګ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غوښتل نومې افشا شي، له رویټر خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر کرزی دی. یاد شوی مقام وایي ښاغلی کرزی غواړي د یو ژغورونکي په څیره کې افغانستان سیده دوزخ ته بوزي. پاکستانی چارواکي وایي د افغان ولسمشر ګډو وړو ویناوو او پارونو چې هدف یې ظاهرا په هیواد کې دننه د یو قاطی رهبر په توګه د ځان ښودل دي، دوی سخت ناامیده کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا مقام وایي زه قطعي باور لرم چې که تر 2014 کاله د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو په افغانستان کې به یوه بشپړه ګډوډي راشي، او که داسې وشي نو اصلي زیان به یې پاکستان ته ورسیږي. دا مقام وایي چې افغانستان د ولسمشر کرزی په ګډون یا غیاب کې له سولې پرته بل هیڅ لار نه لري، او زیاتوي که افغان ولسمشر خپل لجاجت ته دوام ورکړي نو په طبیعي ډول دی او د سولې عالي شورا به یې منځوي شي. د دې پاکستانی مقام د څرګندونو په اړه د دولت د ریاست او بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګو له څه ویلو ډډه وکړه، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر عزیز خان رویټر خبری اژانس ته ویلي دي دا سمنه ده چې د ټولو ناکامیو پړه پر ولسمشر کرزی واچول شي. عزیز خان وایي د سولې په تماسونو کې ټولې خواوې یعنی پاکستان، افغان حکومت، متحد ایالات او طالبان خپل خپل شرایط وړاندې کوي، خو د هیڅ یو دریز هم روښانه نه دی چې څه غواړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوزویک مجلې د بیورو مشر سمی یوسف زای وایي چې د سولې د هڅو له بهیره د ولسمشر حامد کرزی د لری کولو لپاره په نړیواله کچه هڅې کیږي. ښاغلی یوسف زی ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبان هم په همدې دلیل له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ردوي.
داسې هم ویل کېږي چې پاکستان غواړي په مستقبل کې د سولې هغه نقشه داسې وي چې په هغه کې کرزی سره لپاره کوم ځای نه وي. دوی پاکستان تقریبا نړۍ بالخصوص امریکا او برېټانیا په دې باندې راضي کړی ده چې طالبان په حیث د پښتنو د نمایندګانو رامخته کړي. دا ښکاري چې طالبان او پاکستان ممکن دواړه ونه غواړي چې کرزی سره د بجای پاتې شي. زما په خیال طالبان هم اوس دې طرف ته ډېر متوجه دي، هغوی هم په دې پوهېږي. له دې امله دوی د کرزی صاحب د دولت سره مستقیبا د رابطو نه ډډه کوي.
په افغانستان کې دننه د پاکستان د اهدافو په اړه شکونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان چارواکي او کارپوهان فکر کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د دوی په هیواد کې د طالبانو په وسیله نیابتي جګړه پیل کړې ده. رویټر خبری اژانس د یو افغان مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي دي چې وایي اصلي حقیقت دا دی چې پاکستان د یوې ناولې لوبې په وسیله له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پردیو تروریستانو په وسیله پر افغانستان د ولکې هڅه کوي. دا تورونه د پاکستانی چارواکو لخوا په پرله پسې ډول رد شوی دی.
یو پاکستانی مقام ویلی چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر حامد کرزی دی. په دې اړه مو رپورټ واورید. لبل پلوه ټاکل شو چې نن د پاکستان د سنا یو هیئت کابل ته سفر کړی وي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې مسؤلین وایي چې دا سفر لغوه شو. دوی غوښتل چې د افغانستان د مشرانو جرګې له غړو سره د دواړو هیوادونو په مسلو او اړیکو خبرې وکړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون د موږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې د دې سفر د لغوه کېدو د علت په اړه داسې وویل.
دا سفر نه ولا سمو سفر احمدګی نیولی و چې د پاکستان د سلام اعلان د دفاعي کمیسیون کابل ته تشریف راوړي، مګر متاسفانه نه ورځ دوی زمونږ شاته وختي اواز ورکړو چې زموږ سفر کینسل شو. البته فکر کوم چې دومره ویل دي چې زموږ د سفر دی پاتګ دوه امیر هلته په پاکستان کې انتخابات موجوده.
نو د غوی د سفر هدف چې ټاکل شوی و راغلی و باید څه و په څه مسلې باندې راتلل دلته؟
یو کال مخکې تقریبا موږ پیشنهاد کړی و چې دواړه پارلمانونه تګ راتګ د شروع کړي تر څو په دغې منطقه کې د فتوانو هېوادونو حالات ښه شي سم شي تر څو دغه پارلماني رول دی د پارلماني قوانین دي چې د دواړو هېوادونو تګ راتګ زیات شي تر څو په دغه رسول باندې فشار وړل شي چې د دوی روابط نیک او
نو تر اوسه پورې چې موږ اورېدلې تاسو هم هلته سفر کړی دا د پاکستان د سنا غړي په خوا هم څو ځلې راغلي دي. آیا فکر کوئ چې داسې ناستې که تنظیم شي څه تاثیر تر اوسه پورې لرلی دا یا وبه یې لري؟
ولنه تر اوسه پورې بالکل دغه سوال ته ځای ده. تر اوسه پورې داسې مثبت تاثیرات یا تغیرات نشته. خو بیا هم موږ کوښښونه کوو چې دغه تګ راتګ دغه ناستې زیاتې کړو تر څو په آینده کې یو څه تاثیرات پیدا کړي.
معمولا په کومو مسایلو باندې بیا په داسې غونډو کې خبرې کیږي؟ خصوصا د تاسو لخوا بیا کوم مسایل له پاکستان سره ډېر تاسو بیا تاکید کوئ یا ورسره مطرح کوئ؟
پمانه دا خدای ستاسو چې دا یو کال مخکې د پاکستان د ملي شورا د افغانستان ملي شورا یو تهونه لاسته کړی دا چې په کال کې به موږ دوه میټینګونه یا دوه ملسونه وکړو، یو په کابل کې او په اسلام آباد کې. عمل ته آزاد بحثونه کیږي. مثلا دوی زموږ یو خاطر ته ویل کیږي چې تاسو د افغانستان دولت سره کومک نه کوئ، تورنستان دا دولت به تاسو نه راځي. دوی دا وایي چې نه دا موږ سره نشته، موږ هم خوشونه کوو سم په پاکستان کې اوربل دی، موږ باید دواړه سره خوشونه وکړو. همیشه دوی ته دغه رقم ملسونه کې د کونړ د اوبو یادونه هم کړې ده. خو بیا موږ هغه موضوعات دي اجنډا نه ایستلې دي چې طبیعي موږ دغه چې مثال په دې موضوع بحث وشي. خو دا د آزاد بحثونه کېږي. که زه وایم د پاکستان حکومت هم په خپل نه د پاکستان د پارلمان چې دی هم په همیشه په خپل دولت باندې انتقادونه هم کړي دي، وایي چې اتورستیا د پاکستان په شارو کې مداخله کوي.
دا مشانو د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس عارف الله پښتونو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه واوریده. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې راتلونکي اونۍ به د یولس وزیرانو استضاع پیل کړي. د هغه وزیران دي چې ولسی جرګه وایي خپل کلنۍ پراختیایي بودیجې له 50% کمه لګولې. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
تامه د چپ لمړی دوره کې د اقتصاد، قانون او سوداګری او صنایعو او اطلاعات او کلتور وزیران د ولس جرګې استیزاهیه غونډه ته حاضر کړل سي او په دې اړه پوښتل سي چې په 1400 مریض کال کې ولې تر 50% کم پرختیایي بودیجه لګولې و. د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرام وایي چې د ولس وزیرانو د استیزاه لمړی غونډه به د راتلونکو دوشنبه په ورځ جوړ شي. د ولې د وزیرانو تر معلومات ورکول ورسته به ولس جرګه د هغوی د سلبي صلاحیت او یا پر خپل چوکیو د پاتې کېدلو پریکړه وکړي. خو ښاغلی اکرام د کورونی چارو دفاع لوړز د کړو شار جوړونی اوسنی وزیران به استیزاه نسی ځکه چې دوی په 1400 ویل مریض کال کې وزیران نه و.
څلور وزیر صاحبان چې د 50% نه ټیټ خپل انکشافي بودیجې مصرف کړي، دولسم د عمل دوشنبه پورز اغوې برازي او عمومي تالار کې به خپل گزارشات ورکړي. او بیا چهارشنبه پورز درې وزیر صاحبان راځي او اخیری څلور وزیر صاحبان به د شنبه پورز ولوسی جرګې ته.
د ولس جرګې منشوي چې په دې اړه پریکړه د یکشنبه په ورځ د رئیسانو په کمیټه کې شوې ده. د افغانستان ولس جرګې د یو نیم لمریز کال د مرغومي په میاشت کې د رای په اکثریت سره د هغو وزیرانو د استیزاه پریکړه وکړه چې په 1400 لمریز کال کې پراختیایي بودیجه تر 50% کمه لګولې ده. د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرام همدارنګ وویل د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ورېدې میاشتې پر 19 به په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د قانون پر طرح خبرې کیږي.
د انتخاباتو د قانون پر اړه زده نو ویلای شم چې پروند رئیسانو په کمیټه کې انتخاباتو د قانون لپاره د راتلونکو دوشنبه پورز چې 19 د حمل د ورځ وټاکل شو چې عمومي تالار کې اور باندې باسو شي او رایګری وشي او کمیسونونو ته وظیفه ورکړ شو تر څو دوی ډیر په جدي توګه په دغه قانون باندې کار شروع کړي تر څو چې موږ شو کولای عمومي جلسه کې عمومي باس ور باندې ولرو.
د انتخاباتو د قانون طرح چې 1400 او یا ماده لري د تیر کال د مرغوم د میاشتې پر 9 د عدلی وزارت لخوا ولسترګې ته لیږل شوې ده. په دې ورستي کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون صلاحیت ستري محکمې ته ورکړل شي. خو سیاسي ګوندونو له دې پریکړې سره مخالفت ښودلې دي.
خبري مجله اوري.
زموږ غږ لازادې راډیو ناورې د بلخ والی پر مرکزی حکومت د خپل انتقادونو په لړ کې د دوشنبه په ورځ افغان چارواکي په نظام کې د مکافاتو او مجازاتو په نشټوالي ملامت کړې دي. اته محمد نور په وینا دا چاره د حکومتدارۍ لپاره مهمه ده خو افغان حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. لطیف صحاق له مزار شریف تفصیل راکړي.
د بلخ والی اته محمد نور وایي په هر حکومت کې د مکافات او مجازات شتون یو مهمه اړتیا ده، اما افغان دولت دا کار نه ترسره کوي. نوموړی پر افغان دولت باندې نیوکه کوي چې په دې تیرو څو کلونو کې ټولو هغو چارواکو ته په یو سترګې لیدل کېږي چې ښه او یا بد کار ترسره کړی وي. نوموړی د جمهور رئیس نه غواړي که په بلخ ولایت کې د دندې پر مهال کوم ښه کار ترسره کړی وي نو باید یې تشویق کړي، او که کوم غیر قانوني کار ترسره کړی وي باید ورته جزا ورکړل سي.
اصل مکافات و مجازات دوستای عزیز،
مکافات او مجازات د دند پر محل یو اصل ده او باید هغه کسان چې ښه کار ترسره کوي تشویق سي ترڅو لا هم نور ښه کارونه ترسره کړي، اما خدای مکړه که څوک بد کارونه ترسره کوي هغوی باید مجازات سي. زه هم د مرکزي دولت نه داسې انتظار لرم که ما پرې څو کلونو کې ښه کار ترسره کړی وي باید ما تشویق کړي، او که بد کار مې ترسره کړی وي نو د اصلاح لپاره باید ما ته سرزنش
باید
ما را سرزنش کنن، نصیحت بکنن، اصلاح بکنن. دی نور پا وینا دی چارواک و تشویق دی دی باعث که ترسو لا هم نور زیاد خکار نترسره کری، او دی مجازات و پسورت که با اداری فساد به دولتی ارانه که لریسی. نموری دا سرگندان پاق غنده که وکره چه دی بلخولت دی چارواک و دی تشویق لپاره جوره سوه و په دې غونډه کې ټولو هغو ملکي او پوځي چارواکو ته ډالۍ او تقدیرنامې ورکړل سي چې د ګل سرخ د میلې پر مهال د امنیت په راوستلو کې دنده ترسره کړې وه. د بلخ والي هغوی ته د تقدیرنامو تر څنګ 70,000 امریکایي ډالر هم په نقد ډول ورکړل، او ویې ویل دا پیسې د ملي سوداګرو په مرسته او د خپل شخصي شتمنۍ نه هغوی ته ډالۍ کړې دي. د ګل سرخ میله څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې پیل سوه، او د دې میلې د امنیت لپاره 6,000 تنه پوځیان ګمارل سوي وو.
و موردل چې د بلخ ولایت محمد نور مرکزی حکومت په دې ملامت کړی چې د پوینا د مجازاتو او مکافاتو په ورکولو باندې په حکومت کې د تپاملرنه نه ده شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استانبول د پروسې په دوام د آسیا د زړه د هیوادونو د درېمې غونډې لپاره تیاری نیسي. په دې اړه له کابل څخه د حمید عثمان هارون رپورټ اورو.
د استانبول د پروسې په دوام ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو درېمه غونډه به د قزاقستان د الماتی په ښار کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې لپاره د تیاری د نیولو لپاره په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل په راتلونکو غونډه کې به د سیمه ایزو همکاریو پر عملي کېدو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا پر پیاوړتیا خبرې وشي.
له نننۍ غونډې هدف دا دی چې موږ وکړی شو چې نه یوازې یوه لنډه کتنه ولرو، بلکې په سیمه کې د اعتماد جوړونې د تطبیق لپاره هغه پروګرامونو ته چې مترلاس لاندې دي کتنه وکړو، او له هغې اخوا د الماتی پر اعلامې بحث وکړو چې په طبیعي توګه د سیمې عمده مسایل پکې منعکس شوي دي. موږ باید له فرصتونو په استفادې سره د الماتی غونډه کې وکړی شو چې په سیمه کې ګډې ستونزې او ګواښونه وڅېړو او پرې موافقه وکړو.
جاوید لودین وړاندې وویل له یو نیم کال را په دې خوا د استانبول د پروسې په لړ کې د سیمه ایزو همکاریو په لړ کې ښې لاسته راوړنې شته، او په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه په سیمه کې له سولې او امن سره تړاو لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې د 14 هیوادونو استازي به په دې غونډې کې ګډون وکړي. د استانبول پروسه د 2017 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شوه. د الماتا د غونډې لپاره په کابل کې د چمتووالي په ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هیله وښوده چې دغه غونډه به ښې لاسته راوړنې ولري، او ویې ویل چې ملګري ملتونه د داراز غونډو د جوړېدو په لار کې د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي تیمور هزایوف هم د استانبول د پروسې په دوام دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وګڼله، او هیله وښوده چې په راتلونکې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي مسالو خبرې وشي.
د استانبول بهیر یو مهم پرمختګ دی. مونږ هیله مند یو چې دا رازناستې په سیمه کې د امنیت په برخه کې همکاري لا زیاتې کړي. دا رازکتنې ښه نوښت دی ځکه مونږ سیمه ییز پیژندګلوي ته رسوي او د استانبول بهیر یو سیمه ییز پروګرام دی.
که څه هم پخوا تر دې د سیمه ییزو همکاریو او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په اړه کنفرانسونه او غونډې جوړې شوې خو داسې انتقادونه هم شته چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د دې غونډو پریکړې نه عملي کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او